سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت ویلی په افغانستان کې ټول خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دي. ریچارډ بنت له افغانستانه د ستنیدونکو وروسته په بخښنې سره له ستنیدو وروسته امریکا غږ آشنا شلویزون سره په مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت همداراز ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه په تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی. د طالبانو ویان بیا د ریچارډ بنت دغه څرګندونې رد کړي او د دې خبره له حقیقت لیرې دي. د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سره صلیب او د سری میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغیز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. د طالبانو د فواید عامه وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویاند حمیدالله مصبا دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل دا کار د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف او همدارنګه د پانګونې د زمینی برابرولو لپاره کیږي. د کابل کندهار هرات لویه لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تیرو کلونو کې سخته ویجاړه شوې ده. او د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابموکو والي پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي و د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والي ویلي له نورو چارواکو سره یې پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. ازادي رادیو ته غواګیست لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. ورزو د پروګرام معرفيته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنت ځینی اندېښنې ښودلي.
افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقوقو ناورین هم شته دی.
په پاکستان کې یو شمېر افغان هنرمندان نیول شوی دي.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کډه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیول او زندان ته لیږلي.
د یو شمیر افغانانو غږونه به هم در تخپاره کړو چې لستونزو کړیږي.
د ګرانی شوله د خوراکي مواد ډېر ګران شوی دی. اوس همار اسلامي توجه نه لري په دې حق لا دا
فعلاً کابل ولایت کې د چاره کمبر په سیمه کې دغه سپه جبر په ستم باندې دغه سپه به وزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غذای مشتره تخلیه کوي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل ترازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی استازي یا ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له ناورین سره مخ بولی. ښاغلی بنت د امریکا غږ له آشنا پښتو ټلویزیون سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
پا په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بینټ له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولی ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقوقو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي، او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینټ ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپل ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینټ له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او تر خوای د خپل سر او توقفونو او شکنجه کولو ادعاګانې هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوې ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کومل ټول خلک ته ګوري، رمضان یې ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت یې ټول ګډون دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مهالدات څرګندونې کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي وو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور چمتو کولو وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو ښاغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي وو ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کابل او نیمروز کې د بیزو تانا کې یا د مونکی پاکس د ویروسي ناروغي د زینو مشکوکو پیښو په ثبتیدلو سره متخصص ډاکټران وایي د دې ناروغي علائم د عضلاتو درد، سرخوګي او بهالي ده، خو د دوی په خبره د نورو حیواني تناکو په پرتله دغه ناروغي خفيفه ده او ډاکټران دا هم وایي چې د کووید 19 په پرتله په دې ناروغي د اخته کېدو امکان کم ده. د بیزو تناکې ناروغي چې مخکې په یو شمېر افریقایي وادونو کې خلک پرې اخته شوي اوس د نړۍ په دوه شتي وادونو کې 200 پیکې ثبت شوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کورونا وایروس له خپرېدو دوه کاله وروسته نړۍ اوس له یو بل وایروس سره لاس او ګریوان ده. د بیزو تڼاکې ساري ناروغي چې لومړی ځل افریقایي هیوادونو کې خپره شوې خو اوس یې د نړۍ په 22 هیوادونو کې 200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تازه یې په کابل او نیمروز کې هم مشکوکې پیښې ثبت شوې. د بیزو تڼاکې څه ډول ناروغي ده او څه علائم لري؟ د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو مشر او د ساري ناروغیو متخصص طارق احمد اکبري وایي دا وایروس په وایروس ککړ شخص او یا حیوان نه له تنفسي لارو سرایت کوي. د نوموړي خبره دا ناروغي له 14 تر 21 ورځو پورې په انسان کې پاتې کیږي او پرې اخته کس د عضلاتو د درد، سرخوګي او بهالي علائم لري.
د میمون تڼاکې ناروغي له مخ شروع کیږي او د بدن نورو برخو ته خپریږي. دا د تڼاکو د کورنۍ غړې ده، که څه هم شدت یې ډیر کم او عفونیت یې هم محدود دی او کومه خاصه درملنه یې هم نشته، خو دا ثابته شوی چې واکسین 50% د مخنیوي لپاره ګټور دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ثبت شوې پیښې مشکوکې دي او لا نه ده ثابته شوې چې د هماغه ناروغي ده او کنه. د دې وزارت ویان جاوید حجیر
د واقعیت هم کې درکوله در نیمروز
کوم واقعیت چې په کابل او نیمروز کې زموږ د سرویلانس ټیمونو لخوا کشف شوی مشکوک دي او تر اوسه کوم قطعي واقعنه لرو. دغه مشکوک واقعو د وضاحت او وقایوي تدابیر او په خاطر دا ناروغان د روغتیي ټیمونو تر څارنې لاندې او په قرنټین کې دي.
د طالبانو د امر وخت وزارت مسولانو ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د بيزو تڼاکي مشکوکي پیښې په غو کسانو کې لیدل شوې چې له ایران راستنه شوې دي. د دوی په خبره له ایران د افغانانو د ستنیدنې لامل ښایي دا مشکوکي پیښې پراتلونکو ورځو کې ډېرې کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قطر د سریمی اشته ټولنی چارواکی وای په افغانستان کې د بشری ناورین د تریړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د ټولنی عمومي منشي علي بن حسن الهمادي پرون د افغانستان د بشری کرکیچ پاړه جوړ شوی غونډه کې وویل په دغه یواد کې د بشری ناورین د حل لپاره د نړیوال ټولنی تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سر صلیب او سریمی اشته چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشری وضعیت د اغیز کمولو په برخه کې به ځانګړي پاملرنه کوي. په دې اړه په مخکړه د راپور ته
دا په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوی ویډیو یو برخه ده چې پکې یو مور د خپل اولادونو د خوراک لپاره له خلکو مرسته غواړي. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو ته د بشری ناورین ګواښ متوجه دي. د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې لنیمایي زیات افغانان له لوګې سره مخ دي او د خوړو لپاره څه نه لري. که څه هم طالبانو په ځلونو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې سختو شپو ورځو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې له دې بد وضعیت د افغانستان د وتلو لپاره وړاندیز کړي طالبانو یو هم نه دی منلی. کله دې ټولو سره سره پرون په دوه کې په افغانستان کې د بشری وضعیت د څېړنې او افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د بشری مرستو د څرنګوالي په اړه غونډه شوه. په دې غونډه کې د قطر د سری میاشتې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي په ګډون د اسیا لپاره د سرسلي په سری میاشتې سیمهیز مسول الکساندر ماتیو، په افغانستان کې د آی سی آر سی مشر ایلیو فیلیون، د طالبانو د سری میاشتې رئیس متی الحق او د بهرنیو هیوادونو ځنیو استاذ او سفیرانو هم ګډون کړی وو. د قطر د سری میاشتې ټولنې لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او ترخوای پر افغانانو د دې حالت د اغیز د کمولو په لارو چارو خبرې شوې. اعلامیه کې د قطر د سری میاشتې د ټولنې رئیس علي بن حسن الحمادي له قوله لیکل شوی دوی ټینګار کړی چې څه ډول د ځپل شویو افغانانو اړتیاوې پوره کړي او ترخوای افغانستان چې له لسیزو راهیسې جګړو ځپلی له دې حالات وویستل شي او د خلکو امنیت او ثبات یې خوندي شي. اعلامیه زیاتوي په دې ناسته کې هوکړه شوې چې په افغانستان کې د بشری ناورین څرنګوالی له نږدې وڅېړل شي، د بیړنیو او د ژوند د ژغورنې اړتیاوې په ګوته شي او ترخوای په بیلابیلو سکتورونو کې هغه تشي نښه شي چې د اوسنیو ستونزو د تلپاتې حل لپاره لار پرانیسي. د قطر د سری میاشتې ټولنې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی نړۍ ته بلنه ورکړې چې د یو داس هیواد په وړاندې خپل بشر دوستانه مسؤلیت ته غاړه کېږدي کوم چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د نړیوال سیاست مرکز او ویجاړ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اروپایي ټولنې مشران د اوکرين د ملاتړ لپاره دوه ورځې غونډه جوړوي. اروپایي مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې وخت پیلوي چې روسیې د اوکرين په ختیځ کې خپل حمله جاری ساتلې دي. ټاکل شوی چې د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د ویډیو کانفرنس لالارې د غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پری رپورت لري چې جزئیات یې له اسد الله لودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د اوکرين پر وضعیت او ورځنۍ غونډه داسې محل پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر دغه ټولنې پر نه یووالي اندېښنه ښودلې ده. رابرت هابک ویلي د اروپای ټولنې د یووالي ټوټه کېدل په پیلېدو دي. دا اندېښنه داسې محل راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندیز سلا نشول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون په خو ویلی و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیکت په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګری د دغه پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالی ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم د غونډې په لومړی ورځ د ویډیو کانفرنس د لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپای ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبري وکړي چې لمخې په 50 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بلورته روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ دنباس سیمې پر دوه خارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راس شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاري ساتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د جګړې له پایل راهیسې پروند لومړي ځل لپاره د خپل هیواد دویم لوی خار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زيلنسکي له سفر وروسته پر دغه خار روسي پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک خار 90 سلنه ودانۍ نړیدلي او دوه پر درېمه برخه هستوګنیز کورونه هم ویجاړ شوې دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپل جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قید او شرطه لومړیتوب دی.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبريالان وایي ځايي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږل دي. خبريال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوې یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته لیږل دي. ځای خبريال فاروق فراق په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پختونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځای عدالت ته وړاندې شوې او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټوئیټر پاڼه خبره کړې او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعال بشرا گوهر هم د خیبر پختونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټوئیټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو لدی عمل چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښدي خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان لبند آزاد او حقونه خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ڈی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټوئیټر باندې لیکلی پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اوریدل منع او حرام اعلان کړی. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سر ډیر شمیر افغان صدرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخه لو دوی ډیر شمیر غونډو هیوادونو تتلیه او ځنی بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مشوي، خو یو ډیر شمیر نور بیا خپل فن پریخه او نور کارونو ته مخه کړي. تیر اونې ازادي رادیو په یو راپور کې ل یو شمیر صدرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړي چې خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه ویلي د ژوند چاري خینه دی رواني.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ووري تر هغه ورسته به احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال غورالیک سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لیک نن د لسو لوبډلو په ګډون پیل شو. د فوټبال فدراسیون لیکلي چې دا غورالیک په یو لس اونۍ دوام وکړي او په اونۍ کې څلور ورځې به لوبې کیږي. دا دې لیک د کېدو هدف د ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوي. په بامیان ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې یادې سیالۍ پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د بامیانو په کیک بوکسینګ سیالیو کې د وو کلبونو او ویلو لوبغاړو ګډون کړی وو چې په مختلفو وزنونو کې سیالي وکړي. د کیک بوکسینګ سیالیو په پای کې احمد علي لومړی مقام، نور احمد دویم مقام او رحیم نوري درېم مقام وګټه. او ګجرات ټیټانز لوبډله د هند غورالیک ته لښوه. د هند غورالیک پایلو بچ 13 شپه د هند په احمد آباد ښار کې وشوه. راجستان رویالز د پچ په ګټلو سره د توپوهنی پریکړه وکړه او په پوره شلو اورونو کې د نو لوبغاړو پاوټ کېدل سره 113 منډي وکړي چې د ګجرات لوبډلې لپاره ستر هدف نه وو. ګجرات ټیټانز د لسم اور په لومړی توپ د راجستان رویالز ورکړی هدف پوره کړ او د ای پی ایل اتلولي خپل کړه. د لومړی ځل چې ګجرات ټیټانز لوبډله د هند په غورالیک لوبیده چې اتلولي هم وګټله. په یادې لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله گربز او نور احمد هم وو چې راشد خان د ګجرات په اتلولي کې مهم رول ولوباوه. د هند غوره لیگ د پایلو بي غوره لوبغړی د ګجرات لوبډلې کپتان هارډیک پانډیا او د لیگ غوره لوبغړی د راجستان رویالز توپوهونکی جاس باټلر شو.
را پورونه مرکی او اوریدونکو
السلام علیکم د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د طالبانو لبیا وکمنې دوه مخکې په کابل کې د ودونو سالونونه په ډېرې دوه خدا سیخکاری چه اوس دا دوت پلمین زتلو دی. کمزور اقتصاد او پر موسیقی دا طالبانو بندیز هغه مهم اوامل دی چه پا هوتلونو که دا ودونو پا مراسمو که دا خلکو دا زیادو پیسو دا لگولو مخنی ولی.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې ښایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له واکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کیدل به د خلکو په ژبو و او د دغو هوټلونو بازار هم ورځبرې ته د ګرمېدو په حال کې و. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدله سوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو هادیا وایي په افغانستان کې نه همیاستي وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل شول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړې دي. د دغه اتحادیې په خبره دا د دې لامل شوي چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم ترسره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مشر نادر قرغایی ازادي راډیو ته وویل
هوټلونو سر په خلا کې لوی رول لوباوه. خو په کوم هوټل کې د واده مراسم نو یا به هم د شپې تر لسو بجو څراغونه لګول جنراتور به یې کاروي او یا به یې برېښنا کارول. خو یو لیټر تیل په 1.5 افغانۍ و خو اوس 15 یا تر 90 افغانۍ دي. خو که به یو میاشت یو هوټل 1.5 محفلونه نیول خو اوس 15 یا 10 محفلونه تر اخته شوي. د محفلونو شمېر کم شوی دی. په بېلګې په توګه یو پی بوري به مو په 1000 افغانۍ اخیستل، اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. د ویډیو یو بوري به مو په 1500 افغانۍ اخیستل، اوس یې په 3300 افغانۍ اخلو. دا ټول د دې لامل شوی چې هم یې د هوټلونو مالکان او هم محفلون کې دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمېر بهرنیان چې د شپې مهال به د هوایی ډګر په اتیا متره اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به د امریکا لاس ویګاس ور یادېده. ښایي هماغسې به نه و خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تیریدونکي کس پام ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو اونیو او یا میاشتو انتظار وېسته. دا د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لږ تر لږه ښاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی شول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وې چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی شي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپل د واده مراسم تر سره کړي په هوټل کې د واده د ځنګړتیاو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
زه فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لږ سهولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کوي. موږ په هوټلونو کې ډیر ودونه کړي دي، د کور ودونه مو هم لیدلي دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي ټول باید پاکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینه وو لپاره د ګاونډیانو نه دریا سلور کورونه واخیستل شي، ټول په لانجه کې وي.
خو اوس له نه هم یاست ورسته ویل کیږي چې په دغه پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله شوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل شوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل،
د جمهوریت پر مهال با پزده پوری وجنه که دل هیس دول بندیزونه نوو. خلکو با لویری پرتا هر دول جمعی شوی بایی زره و اخوستلی شوی. سندری او نصابوی خوز ده طالبانو پر وقتی ودونه کمرنگه شوی دی. دیره ودونه ده ساز او سندرو پرتا پا کرونو که ایول کیگی. هیس ازادی شون نوو.
یو بل ځوان چې نه غوښتل په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور سي ویل چې دا لومړی ځل دی چې له موسیقي پرته په واده کې ګډون کوي. لامل یې د طالبانو له لوري د موسیقي منع کول دي او وایي چې طالبان د ودونو محفلونو ته ځي تر څو ډار ترلاسه کړي چې موسیقي نشته.
مخکې به چې کله د واده مراسمو ته تلو نو هلته به ژوندۍ موسیقي وه، خلکو به ترې خوند اخیسته، نڅا به وه او محفلونو ځانګړی خوند درلود. څو ورځې وړاندې کله چې یو واده ته لاړو نو هلته کوم ساز نه و، حتی د اسلامي امارت چارواکي راغلل کتلی چې په محفل کې موسیقي شته که نه.
په محفلونو کې د موسیقۍ د نشتوالي د څارنې په اړه مو د طالبانو له ویاندویانو څخه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي په ودونو کې موسیقي سازونه او سرودونه د نورو خلکو د زارولو سبب کېده او له همدې عمله منع شوي دي. طالبانو لا د مخکې ویلي چې د موسیقي اوریدل حرام دي. په هیواد کې له سندرغاړو سره د طالبانو چلان هم ښه نه دی. څو ځله د موسیقي وسایل لته ور اچولای او ځینو ته د موسیقي اوریدو سزا هم ورکړی ده. په همدې حال کې د هوټلونو د مالکانو د اتحادیه مسولین وایي د ودونو زیاتره تلرونه وس د اقتصادي ستونزو د ودونو د کموالي او د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي لامل ډیر زیانمن شوی دي. دوی وایي د منظم بانکي سیستم نشټوالي په افغانستان کې د سوداګرو کاروبار له خان سره مخ کړای او د غچاري د ودونو د سالونونو مالکان هم زیانمن کړی دي. د ودونو د تلرونو د مالکانو په خبره کدا حالت همداسې دوام وکړي نو ډیر زر بعد یو شمیر دغه تالارونو د تړلو شاهدان ووسو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادۍ راډیو ته مور استولې دي
باور کوي چې نن سبا د افغانستان په دې حالت کې خلک ډېر ناخواله دي، ناخوښ دي. ګراني شوله د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس نن سبا په افغانستان کې د غنمو ریبل شروع شوي، خو بیا هم اوړه ګران شوله. امارت اسلامی اس توجہ نه لري په دې حق لا دا ملي بین المللي نهادونه ټولنیزه شبکې اس توجہ نه لري تر څو وخت پورې په دې مشکلات مون کړي کو کار روزګار نشته. نو تاسو د محترم رادیو لاره نه دغه خارجي د انجوګانو سره رابطه وکړي چې د افغانستان خلکو سره داسې کومک وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. عبدالرب رحیمی د ننګرهار ولایت څخه
ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې دا شان دوه ګران سوي دي، دا غوړي دوه ګران سوي دي، یو سل په څلور زره پنځه زره دي، او دا غنم مادمن په پنځه سوه پنځه نیم سوه یورو. دا موږ پیغام واورې دا مجاهدینو سمو دا احترام او غوښتنې دي چې دا شان ته نفنامه کشي.
محترمه د ناصرګند نه معلومه زاینه تاسو ته د سو کسانو او مظلوم ولس خبر درته در کومه چې د دوی ژغ او پیشنه د دوی د بیچارهګۍ تر یو ځای پرې نړیوالو ته نور خلکو ته ورورسوي. ځکه د کابل په ولایت کې ته سلویشت کمپونه د مهاجرینو د مختلفو ولایتونو میشت په دغه ځایو کې تقریبا اتلس کاله شل کاله ولس کاله پنځلس کاله د خلکو ژوند زندگی تیره سوې ده. بینان دغه سه یو بسرپنه بسر نوښته بیکار و بیروزګار خلک دلته میشتي چې دا غوي وس هیڅ بخینشته. محترمه پهلن کابل ولایت کې د چاره کمبر پسمه کې د پنځه مینه مربوطه هړوند د کابل ولایت شهر کې دغه سه په جبر په ستم باندې دغه سه په به وزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غذای مشتره تخلیه کوي. نو نن تقریبا یو بجای و نیمه بجو پر شاوخوا باندې د شاروالۍ د طریقه دیو خلکو ته بلدوزران اته نور مجاهدین او امارت خلک مر سره و چې دغه خورانو غریبانو بیچارهګانو بې وزلو کورونه ور چپه کړي و نړولې دي. نو ډېر په تاسو وشو ډېر په بد حالات کې ژوند د زندگی د خلک لري. محترمه په داخلو باندې زه خپل خبر چې یو تعداد قسانانه بیخي به سرپناه په ټول افغانستان کې یو لویش ځکه نه لري. نه هله خوښ مند تاسو نه دی چې د غزمر ژغ یو هغه چاته ورواوروي چې زمر یو غور او زمر دغه بیچارهګی ته په کتو سره نظر واچي او موږ د په غور باندې ورسی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو له دې سره د خبرونه دا برخه پای ته رسیږي. د ازادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې